په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر با ظاهر د تای روشان په تخنیک هم کاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وای د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو د غځولو نیټه ارزوي. پدې خبري مجله کې نور راپورونه هم ورېدلې سي. خو مجله د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشری مانی تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسی جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وزي، او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشری مانی وای د ترکیه ناستې په طرحه کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنو وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته وکړه.
دا د شپږو میاشتو انتخابات نه ممکن دي، او نه په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلای شي. اصل انتخابات دي، ولې پر وخت باندې بحث موږ کولای شو، ولې دا مادهش پر وخت باندې بحث وکولې د شپږو میاشتو وخت یې زرداوم.
تر دې وړاندې د ارګې بیبلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر به د ترکیې په کانفرنس کې د امریکا د طرحې په ځواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیه غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې، خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3500 یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2500 یادوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د ننګرهار والی ادا کوي چې پر کابل پانتون د ډله ایز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولای ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په دې باندې اتهام داده چې د کابل د پانتون د غبرید دی یو د تراهانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي چې حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ایز برید کلاس درلود، او د دې ترڅنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې د مشرانو او غړو سره اړیکې پاللې او دغه ډلې ته یې تبلیغات کول. د اورزګان چارواکي دا کوي چې په چنارتو ولسوالۍ کې طالبانو د سلام مخابراتي شبکې یوازینی پایا په بمونو الوزولې. په دغه ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده.
یوازینی خیر ټول سلام چې په ولسوالۍ کې فعالیت نه لري، ولسوالۍ کې سلام فعالیت نه لري او تر وروسته تخ خدمات وړاندې کوي. اوس په چنارتو ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د اعلامیې په خپرولو سره سلام مخابراتي شبکه له خپل لوري په تور لیست کې شامله کړي او خپلو کسانو ته امر کړی چې د سلام مخابراتي شبکې پایې له منځه یوسي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. استرازینیکا د کووید 19 واکسین د غیزمنتیا کچا 88% اعلان کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اروپای ټولنې مشرانو په خپل غونډه کې د دې و بعد مخنیوي د لارو چارو پر مسالو خبرې وکړي. استرازینیکا پرونو ویل دوی امریکا کې هم د وی مطالعې موندنې لسره حساب کړي او دې پایلې ته رسیدلي چې د کورونا د نښو نښانو په مخنیوي کې د واکسین اغیزمنتیا په سلو کې 88% ده. د همدې اونۍ په سر کې بیا استرازینیکا ویلی وو د واکسین اغیزمنتیا یې 89% ده. دا نوې ارزونه له هغه وروسته خبره شوه چې د امریکا یو خپلواک بورډ پر استرازینیکا تور پورې کړ چې د خپل واکسین د موثریت په اړه بشپړ واقعیت نه وایي. استرازینیکا ویلی هڅه کوي چې راتلونکو اونیو کې امریکا کې خپل واکسین ته د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د کورونا اړوند یو بل خبر کې اوري چې د روسیې د پوهنې وزارت وایي دغه هیواد ته د تاجکي محصلانو بیرته ورتګ د همدې وبا له کبله ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نورو هیوادونو محصلانو ته اجازه ورکول کیږي چې روسیې ته ولاړ شي. د چارواکو په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه به څه وخت د تاجکستان محصلانو ته د ورتګ اجازه ورکړي. روسیې تیره شنبه د 25 هغو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې محصلان یې ورتللی شي، سره له دې چې د چارواکو په وینا له جنوري راهیسې تاجکستان کې د کورونا پیښې نه دي ثبت شوي، خو روسیې تاجکستان دغه نوملړ کې نه دی شامل کړی. او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلي د دغو پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14.2، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 26.8، کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 28.9، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 19.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14.9.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې او مخکښ غړي وای د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو د غزولو نیټه ارزوي. د افغانستان د نجات ګوند فعالیت د پیل دو سره سم غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دي ټول لورو ته په برابر ډول وانډ ورکړل سي. د دې ګوند یو غړی وایي په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوی زیاتې شوې دي.
سر اپ کې چې دی الماریج التنیات نیم زرم جام کې بالا را لم دغه بر دروازې ته دلته بل سر بیا ټلیفون کول دغه کته اتنیم زره نور جام کا استا ول سر کې بالا ته کابل بانک ته ورسه.
په بلاروس کې د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکا د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونو د نوې لړۍ د پایل غوښتنه کوي. د امریکا د استازو جرګې او مخکښ غړي وای د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو د غزولو نیټه پر انتخاب غور کوي. د استازو جرګې په د پوځي کمیټې مشر آدم سمیت ویلي کته هم پاتې اړه وروسته پریکړه نه ده سوی، خو د می تر اخره به د چارې بشپړول ډیر ستونزمن کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د دوه دوه کړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاری چې دا نیټه وغځي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې. آدم سمیت وایي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلی سمیت لقول لیکلي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدانې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. پخکاره د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر د څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د میتر اخیره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بللی دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د میتر اخیره له افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي د ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر به دا چاره په خوندي منظم او اغېزناک ډول پر مخ یوسي.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لشتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرانیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پریښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د نجات ګوند ادعا کوي چې د سولې او د اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستلو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او ولست پکې ونډه نه ده ورکړل شوې. د ګوند چینن مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ. د افغانستان د سولې په بهیر کې ټولو لورو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه، خو افغان حکومت د دې ادعا په غبرګون کې وایي د سولې لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې د ټولنې د ټولو لورو ونډه پکې معلومه ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د نجات ګوند مسولان چې د پنځم په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلار نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې د نن د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوي. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپل د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبرې روان کړکېش ته د پایتکې کښېښول سي. شاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو لکه دوسر مخالفت شي او د هیواد په خیره نه غني، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهور ریاست ستراتیژیکو او عوامي کو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس ته د طرح مخه یوازي او یوازي د خلکو د رايو پر بنسټ د واک لیږدوي.
چیزی که به نام طرح رئیس
جمهور هغه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرح نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې و نقشه برابر کړي او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بیلابیل اړخونه شته. یو له هغه موضوع چې په کې طرح شوی هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
شاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو پوجمنو پوری تړلی و بلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده شوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو پکتیا ولایت چیرې چې د دې ولایت ولایتي شورا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او اوسیدونکي د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنیو او جګړو لزیاتې دوس خپ اندیشنه کړي. دوی د اندیشنې داسې مهال شریکوي چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونه او هدفي وژنو زور اخیستی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړه او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره سخت وي، خو په دې وروستیو کلونو کې خلک ځکه ورته خوشحاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو له پلوه ډیر سوړ نه و، خو اوس د پسرلي په راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي په راتلو سره جنګ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دی وی اونۍ رئیس پکتیا کې د هوا په ګرمېدو سره جګړه پیل شوې ده. نو د پکتیا اکثره اوسیدونکو اندېښمن دي کچېرې وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي، شکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي، شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نو ولسوالۍ چې یو مشر باندې پرتې دي، تګ را تګ به لاستونمن شي او اوس هم په لارو کې ډېر دولتي چارواکي کوزېږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ په دولت راکوو چې امنیتي تدابیر کلک ونیسي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ را تګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمېدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلولو لاس ته لویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتي پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستې جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمې کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لوی لارې چې په اوږدو کې نه هلوی ولسوالۍ پرتې دي، تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې و چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و. خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوي پوستې هم جوړې کړې.
ل پکتیا څخه به خوست ته ورسو چې ریچی د دې ولایت مرکز اړوند لټکو د سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پل د تخریب مخنیوي ولده. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول پروژې مخکې له مخکې سروې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د شمال خړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ وو چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل:
یو استنادي دیوال 315 متر طول لري. دا استنادي دیوال خان کلی کورونا او دا مځکه ټول دی وبولې وړلو ساتلې ده. خو به هم د کلی خلک ته د اول زراعت لمنځور او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم څنګه به تیردلې څنګه تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات را پسوی دي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا سړک چې بس دي د وسنه دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور و چې په فرعي لارو خارتولار شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډیر ستونزې لرلې کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالیر نشل بوله په پریل یار مو بزورت تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطلب یې لیار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خوخې مونږ د خلک د منطقې خلک ځکه چې پدانه د ورځې تقریبا یو 500 متر رفتمات کی نو هغه ستونزه چې مونږ الیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګاڼ ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 یا پروژې مخکې سروې کړي دي. خاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډولیز پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
په اوس کې موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې ان شاء الله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحلو سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي نو هغه به ان شاء الله نور بهتر کېږي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خوړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځته راوړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون لاري د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوې زیاتې شوې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې فریب کارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې د دوی څخه په لس هاو زر افغانۍ د جایزې په بهانه وړي دي. لسمې څخه زموږ همکار په دې اړه راپور لري.
ستاسو شماره جایزه راغله ان څار ته په دغه شمه خپل
محمد شریف داغه پیش کیسه کوي چې سمد مخ کې غلو ورڅخه ففری باوچل د جایزې په نوم پیسې اخستی. هغه چې یو غریب کار او د بارولو کراچی چلیبي وای لیوی ټلیفون شمیره ورته زنګ وهل سوی وو چې دبنیم لک افغاني جایزه غټلې او د ترلاسه کولو لپاره باید مخ کې تر مخ کې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه د خپل جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف ای د یو اندازه کریډیټ ترڅنګ د درو جلا جلا صرفوي د لاري دوش په تزر افغانی جمع کړي خود جایزه درکه معلوم نسو.
اغه مو بر دروازه په دغه سره پکې چې دی الماری التنی نیم زرم جام کې بالا رالم دغه بر دروازه ته دلته بل صاحب بیا تلیفون وکول دغه کته ات نیم زره نور جام کا استا ول سې کې بالا کابل بانک ته ورسه دغه ات نیم زره دلته من جام کې بالا بلارم کابل بانک خواته بالا من تلیفون وک ول دغه د بل و سره په اړه کې سره یو ځای کې دغه خبره ما ول د ریاست اغه مشر دی.
د محمد شریف ترڅنګ فریف کارانو د لسکونو نور کسانو څخه هم ل دینی وی تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړي. جواد یو بل کاستي چې څور زمخ کې فریف کارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 15000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ وهل شو شمیره مې نه پیژنده. ما ته وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 15250 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته می شکایت وکړ او هغه زما شکایت ثبت کړ.
شکایت
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسولان وایي دوی ته په 1499 کال کې د ټلیفون د لاري د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډیره برخه یې له کندهار دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسول سعید شینواری ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول شوی وي ترلاسه کولای شي.
اترا ادارې په 1499 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې له مخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اترا ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی لپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغاني موږ بیرته درته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې افریفکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
داس موضوعات ته موږ پلان ورته لرو. داس موضوعات چې مثال عامه پوهاوی په اخلا باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخلا باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثال باز دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا د وخت زمان سره تغیر مومي. داس نه چې یو شی دی ټول مربوي د رنگ رنگ زده په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي افریفکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د الکساندر لوکاشنکا پر ضد د عمومي اعتراضونو د نوې لړۍ د پیل غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
دن د بیلاروس خپلواکۍ ورسته او سویتلانا تخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمنځي، لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسي او د دیکتاتور مشر لوکاشنکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارنه مخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو وارنه مخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس خپلواکۍ 103مه کلیسه ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یو کال د لږ مودې لپاره خپلواک وو او له 1990 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منځي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بیلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر ماریا ستریټرز وویل چې د مارچ د 15مې نیټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
خالي محمد رسول يم لنګ هر ځخه دا ریډي لالي نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه ګیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دې د حمل دې مورز دې د بزګر د ورځ سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي د سړي د توکو د نورو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توکمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. زما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوې دي او یو څه امتیاز ترلاسه کیږي. والسلام
احترام کلیوال اسلام د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي کپه بر کې دي ټول افغانان سمې د غښله ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت نه دی. بعد دې ته پراته وجو کې مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پاتون نیالګي ساده ده وکړي چې هغه هم ځکم نشي او بل اسلم نه کوي. یو خو دې د نیالګي وکړي بل د ګلانو او چمنانو دا شندي وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد د چاپیریال ته ډیره ګټه کوي. چاپیریال شایسته کوي چاپیریال ښه کوي دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه پزا چې دای کړي هغه وا چې کړي دغه مخنیوي به مو چې دغه ساري مرزونه به د دې سره ورکسي. نو ما د ټول وړون صداي خله چې هم دغه وخت یو بیا د نړۍ دی باید ساتنه کې چې کوم نړۍ کې شي نه دغه باید دی ساتنه کې. و سلام په احترام
محمد ګوند پکتیکا ولایت په سردون کې د موضوع له فعالیت خدمت نه سوې ولکه خوشامن وډیل نه مکتب نه مدرسې نه یو سړک ته ولې څنګه نه نو کې جوړ هدا ته د پاند او سې دا راځي راځي نه دی رمنانه کور مو ودان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. خو د ازادي رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. پښتو خبري مجله هم دومره دري مجله بز ما همکار سید سمیع بستر تړاندې کې واسف شرغله خبرونه.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش.